مشهدا مشارلی دیو دیز شاین بنیرے ما او پدغه یو ساته خبری غړی کې ستاسو هر کله کوم ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمورنن په مهم موضوعاتو سره راپورونو تفسیر وړاندې کوو په وړاندې د دیو خبرو. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان تر اوسه لا درک دي. د عوامي نشتل ګوند سوري لاندې ټول ګوندیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده او د اروپایي کمیشن مشر ویلي دي چې دا به د یوکرین د ولسمشر سره د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا د ولسمشر سره ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان تر اوسه لا درک دي چې حکومتي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکو یې د لټون لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د پی ډی ایم مشر اسپندیار خټک پرون د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د صوبې په مختلفو برخو کې له 14 نیټې راهیسې په پیښو او سیلابونو کې د وژل شو شمېره 340 پورته شوې ده. په دغه اړه د ادارې یو ویان انور شهزاد مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په ځپل شو سیمو کې امدادي حل ځلې دوام لري.
ضلع انتظامیہ تھا وہ مجموعی تو کا سلور سوا 50 ملین روپے چکم لینو دا متاثرہ اضلاع تھا لے گلی شیوی دی چکم مر چوب لا شیوی دا دا خیبر پختونخوا چکم کمپنسیشن پالیسی دا غی کمپنسیشن پالیسی مطابق بددی کورنو سره با مالی مرست با هم کولی شی.
پی ڈی میں وائی چی پا بونیر کے لگ تر لگا یو نیم سلا او پشنگلہ کی لزگون کسان رک دی چی دا لٹون چاری دوام لری. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مونسون د بارانونو نوې لړۍ د نن څخه پیلېږي او تر 20 نیټې به دوام لري. د ادارې په وینا د کشمیر او ګلګیت په ګډون د خیبر پختونخوا په دیر چترال سوات کوهستان شنګلا باجوړ مومند کوهاټ پېښور چرسدان نوخار او خیبر کې د تیزو هواګانو او تندر سره د بارانونو امکان دی. ویره څرګندېږي چې د بارانونو د نوې لړۍ او په شمالي سیمو کې د ایمالونو ویلې کېدل به د پنجاب او نورو میداني سیمو په دریابونو کې د سختو سیلابونو لامل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر الله تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت ورته د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره کم امداد نه دی رالېږلې. علی امین کنډاپور نن د سوات په سیدو شریف کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د صوبې سره د 190 ارب روپو پانګې پرتې دي او د سیلاب ځپلو سره به هر رقم مرستې کوي. نوموړي وویل چې سیلابونو ډېر لوی تاوانونه اړولي دي او حکومت هڅه کوي چې په لومړي پړاو کې د خلکو ژوند خوندي کړي. د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې ټول ګوندیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ماینز او منرلز اکټ په اړه خبرې کیږي. نن د اسلام آباد په میریټ هوټل کې په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د قامی وطن ګوند آفتاب د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر محمد ابراهیم د قامی جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ د بلوچستان یوت فورم مشر حاجی لشکر رئیسانی او د بلوچستان نېشنل پارټي سنا بلوچ برخه اخلي. د کانفرنس شریک اعلامیه به ماښام 6 بجې اعلانېږي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د نامعلوم استوالو په ډزو کې 9 کسان وژل شوي او یو جوبل دی. ځایي پولیس چارواکي وایي چې پرون د مامدزو سیمو ځینې ځوانان له تاندا ډیم څخه خپل کلي ته په ګاډي کې روانو چې په ریګي شینی خیلو کې ورباندې نامعلوم استوالو ډزې کړې دي. د ریسکیو یو دوه ویان جواد افریدی نن په یو بیان کې ویلي دي چې په ډزو کې وژل شوي د 9 کسانو مړی د کوهاټ هسپتال ته رسولي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې او پولیسو د تل په سیر ویلي دي چې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. او د اروپایي کمیشن مشرې اورسولا وان دیر لاین پر ایکس شبکه په یو پوسټ کې ویلي چې دا به د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په غوښتنه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وویني. هغې دا هم ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ به وروستو په برسلس کې د زلنسکي هرکلی وکړي او په ګډه به د اروپאי مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مورید او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې ځایي خلکو د وسلوالو په حلو زلو جوړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
بیګاش په یاد ولای چې 23 کسانو په منډه بازار کې راډو سودا موده وکړو میدان ته واوښت.
په خیبر کې تعلیم چارواکي وایي چې سږ کال هلته د زیاتره سرکاري سکولونو نتیجې ښې راغلي دي.
په ډیسټریکټ خیبر کې ډېر ښه رزلټ راغلی دی. میجارټي آف سکولز چې کوم دي هغه 100% 98%.
او دا به هم وری چې د پاکستان او فقی حکومت د 25 کالو تیرېدو باوجود د قومي مالیاتي کمیشن اعلان ولې نه کوي.
ډېر ریچوز دي چې هغه باندې کلا سند نه مني، کلا بلوچستان نه مني، کلا کے پی نه مني.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو در پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اور دن کو سنگ چم په خبرونو کې باورې ده. په خیبر پختونخوا په بونیر کې، سوات، شنګلا، باجوړ کې د سیلابونو بارانونو په نتیجه کې د مرګ جوبل شمیرا زیاته شوې ده. اوسم په دغه سیمه کې مرستندویا هلې ځلې روانې دي. او نن د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سوات ته هم تللی و، نو په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو. دا وخت سره لمنګورې نه زمونږ همکار نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر ډیر بنانا نیاز. یو خوره ته دا وایي چې تازه څه صورت حال دی په سوات کې، په بونیر کې؟ او بل دا دی چې وزیر اعلی منګورې ته ورغلی و، نو هغه تازه څه ویلي دي او د حکومت لخوا د سیلاب ځپلو سره څه مرستې روانې دي؟
بالکل، د کم چې پی ڈی ایم اے د خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفاتو نظم اداره ده، هغه نن سهار چې کوم بیانیه جاری کړو نو پای کې ویلو چې را درې سوه دیارلس کسان چې دنه په دې تیرو دوه ورځو کې په ملکن ډیویژن او خیبر پختونخوا کې دا وژل شوي دي، مړه دي. دې نه دا شمېره وړاندې نور سیوا هم وا، بیا پرون چې دنه سیوا ویلو، خو بیا وی چې دا د ریسکیو 111 او بیا زمونږ هغه ډیټا یو ځای نه وا، نو مونږ چې دنه دا شمېره خدا شمېره نور هم سیوا کې دي. دغه رنګ دوه ویلو چې یو سل او سد 500 نه سیوا ودانې په دې کې اړنګ شوې دي، هغه چې د مکمل تبا شوې دي. دې کې چې د یو نیم سل کسان چې د زخمیان شوې یا جوبل شوې دي. دا څنګه کې سرکاري سکولونه، بیا سرکاري ودانې پای کې چې د تانی دي او ډیسپنسرین دي یا هسپتالونه دي، هغه ته هم زیان رسیدل دي. دا غلړ کې پرون چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور هغه بونیر ته تللو، اول ته کې چې د هغه خبرې ورنډه کړې ده، بیا نن چې د هغه سواد تر هغه په سواد سیدو شریف کمشنر ملکن دفتر کې لوی غونډه بیا وروسته خبري اعلان ته ویل چې یاره مونږه کوشش کوو چې د درې څلور ورځې خلکو ته بیړنۍ مرستې ورکړو، دغوی ژوند بچکو. په دې کې چې ریسکیو ادارې دي، په دې کې هغوی ویل چې ټولې ادارې پولیس پکې لګیا او کوم چې د اوبو ورکوونکي ادارې دي، بیا ټي ایم ایس دي، بیا چې کوم د دوی د پارټۍ کوم کارکونان دي، ټول چې د اول هدف دا و چې یاره کوم خلک په مشکل کې نښتې دي، دغوی ژوند بچکو، هغه هسپتال ته ورسو، هغه دوا ورکو. صحابیانو ته سوالونه تپوسونه مو کړل چې یاره د صوبایي حکومت سره دونه وسایل شته، ویل چې زمونږ سره یو سل او نوي ارب روپۍ دا زمونږ سره پند پروت دی، او دا پند ما اخو دی، او د دې لپاره که داسې حالات راشي نو دا به زه ورکوم. ما ته چې دی دا وویل چې باقي حکومت تر اوسه پورې دوی ته هیڅ نه دي ورکړي، خو دوی تمه لري چې هغه به ورته امداد ورکړي. بیا دوی دا هم وویل چې د نورو صوبو وزیر اعلیګانو د سره رابطې کړې دي، سره خواخوږي کړې ده او د سره همرازي کړې ده، خو د سره چا تر اوسه پورې مرستې نه دي کړې. خو دا دغه وویل چې زه به دلته کې په سوات په بونیر کې خصوصا باجوړ کې بیا درګه دیر کې انوري علاقې چې ټولو اسسمنت روان دي، دا چې د سروې روان ده، او د چا چې څه قسمه زیان شوه دی، کاغه تجارتي خلک ته، کاغه ودانې وړنګ شوه دي، دا ټول بچ دي نو صبح په خپل وسایل باندې دوی ته ورکې، خو باید به وخت لګي. دوی چې وسوم چې دي نو په ټول په ډیر سیمو کې هغه بیړني حالات اعلان شوه دي، ټول ادارو ته دی وجه له شوه دي چې را تاسو د دې امرستي وکي. او زه به د مخابله د مشال ریډیو اوریدونکو ته دا هم چې نن په سواد کې منګوره کې دغه خلکو چې د متاثرین دي هغه سره احتجاج هم په دغه موقع باندې کړو چې دوی ته تر دې دمه هغه مرستې نه دي ملاو شوي کوم چې حکومت دعوی کوي د دوی کورونه د درې ورځو راسې د خټو د کوم چې شګې دي باجران یې دغه ډک دي په سواد کې چې د بنګوره ښار کې لوی تاوان شوی دی خوړونه راغلي ونو پای کې چې د ګڼ شمېر ودانۍ هغه رنګ شوي دي خلکو چې د اوبو کمی دی هغې د خوراک کمی دی بیا چې دینو دغې لارې بندې شوي دي اوبو لارې بندې شوي دغه حال چې دی دا په بنیر کې هم دی بنیر کې چې دی د ټول نه سیوا مړی چې دی هلته شوي دي او اوس هم چې دی راوبسي چې هغه تقریبا 200 ته هغې مړی رسېدلې دي خلک دغې باندې هم ګیله کوي او دغه چې د تازه صورتحال له دوی چې موږ په ټوله صوبه کې بیړني حالات اعلان کړی دی او موږ کوشش کوو چې خلکو ته زیات نه زیاتې اسانتیاګانې ورکړو مرستې ورکړو په دې مشکل بیا پکې دا هم ویل دي چې عامو خلکو ته چې هم تاسو د دغه مشکل کې چې کوم خلک ته هغې سره مرستې وکړي د هغې سره کار وکړي ځکه چې حکومت سره وسایل شته خو دومره زیات نشته دی چې اوس هر یو کور ته یا هر ځای ته ورسي.
ډېره مننه نیازمت خان د معلوماتو لپاره. ښه ورځ دل غواړم.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوردونکو څنګه چې واورید خیبر پختونخوا بونیر او نورو ضلعو کې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي خو ډیر د مرستندوی ادارو کارپوهان وایي چې د دې هلو زلو د دې د پاره چې خلک ته فائدو چته کی پکار ده چې د هلې زلې کو دې کې کوارډینیشن او همکاري ډيري په دغه موضوع باندې د خالدا نیاز راپور.
د پی ډی ایم مطابق سیلاب نه تر ټولو زیاته بونیر ضلع متاثر شوی دا چرته چې اوس پوری 209 کسان وجل شوی دي او ځنې کسان لا هم د ملبینا لاندې پراته دي. پی ډی ایم وای سیلاب لوجی مختلفو ضلعو کې یو سل یو کم شپېته کورونو ته هم زیان رسیدلې دي چې پکې 2 شپېته په مکمل توګه اړنګ شوې دي. د بچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن مشر ساجد دویزی مشال ریډیو ته ویلي د دوی ادارا سیلاب ځپلې سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډیر ارګنایزیشن دی په درزنو نو ارګنایزیشنز راغلي دي هغه خپل همت کوي کار کوي خلک په خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو سیز دی چې د کوارډینیشن کمې ښکاري ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابيږي یا حقدار ته بیا نه رسي نو د دغه کوارډینیشن ډیر سخت ضرورت دی او دغه تل حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې د دې افورتس دي د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کې او د پخته سره په ډیر افیکټیو او افیشنت طریقې سره خلکو ته ورسي.
د سوابي فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې فخر امام اوی د دوی د تنظیم 15 سلوی غړی د اگست په 14مه بونیرتا ورغلی وو چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستې کړي
بارون چې کوم ځای کې لګیاو شاولې او دا ماشینډری لګیاو دا اغې نه بره چې وړو کې کلره نو اغې کلی نه چې کوم دی نو بره اغې ته هي اغې چې دلته مې هي ماشینډری لاندې راغلي اغې ځای کې 18 21 کسان چې نو
د تنظیمونو سره سره عام اولس سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو د پاره امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي 1 کروڑ روپۍ راجم شوي سیلاب ځپلې سیمو کې به سروې کوي چې خلک کومو سیزونو ته زیاته اړتیا لري هغې نه پس په امدادي کارونه پیلوي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کړو هغه ټیم چې دی نو هغې کې زموږ ملګري هغه چې هغه د بنیر دي چې هغې لاړ شي اولته سروې کوي او هلته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته ووایي او بیا موږ د هغې مطابق د هغه پیسو که توکي لګي او که سامان لګي او که خوراک لګي او که تعمیر کېږي او که نقدیت ورکولي نو چې هغه موږ وکړو.
بلخو د پی ډی ایم ویان انور شهزاد وایي سیلاب ځپلې سیمو کې امدادي کارونه دوام لري. دی وایي سیلاب نه متاثره خلکو سره به مالی مرستې هم کولی شي.
پی ڈی ایم ای لا اڑخه چې کوم دې کسانو ته راشن او دې سره سره چې کوم دې نو غیر خوراکي شیزونه چې کوم دې هغه ورکړې شي وي دې ځلې انتظامی ته په مجموعي توګه سلور سوا 50 ملیون روپے چې کوم دې نو دا متاثره اضلاع ته لګلې شي وي چې زر تر سره دې امدادي کاروایو کې دی لم لیٹ دینے کی یو زب تر تر دی متاثرہ کسان ہوتا دی امداد و رسی دین علاوہ چکم مر چوب لشوی دا دا خیبر پختونخوا چکم کمپنسیشن پالیسی دا غی کمپنسیشن پالیسی مطابق با دی کورنو سر با مالی مرست با ہم کولی شی
دا مسمیات و محکمہ وائی دا باران دا لڑائی با تر یوشتم اگست پوری دوام لری چلرستی پی ڈی ایم اے دا متعلقہ ضلعو انتظامیو او ادارو تا دا الرٹ اسیدو ہدایات کری دی خالدہ نیاز مشال ریڈیو پی خبر
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو نن د عوامي نشتلګوند سورې لاندې د اسلام آباد په میرټ هوټل کې ټولګوندي زغونډه کی. په دې غونډه کې په سیمه کې د امنیت پروانه وضع او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ماینز او منرلز اکټ په اړه باندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې کړې دي. تفصیلي له اسلام آباد د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند په قرباتوب د ویټول ګوندیزي غونډې تابعیا په 18 اگست وشوه. د غونډې ګډونوالو د حکومت او واکلرونکو ادارو نه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنۍ مخه ونیسي او په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې قربا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وو. غونډې ته د وینا په وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې قانون پلي کوونکي ادارې نه امني او جرمونه ختمول غواړي، خو هغه تور ولګو چې استخباراتي ادارې جرم ختمول نه غواړي بلکه کاراولی غواړي. خغه ویل نن که بجوړ ته ګوري که وزیرستان ته ګوري زمونږ هر ورځ جنازې پورته کیږي. مونږ په بجوړ کې په یو ورځ اتیا او سل جنازې پورته کړې دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. په وزیرستان کې هر ورځ جنازې پورته کیږي، په کور توغندۍ ولګيږي، خزه او ماشومان پکې مړ شي، شهیدان شي، بیا پوز ورته وایي چې دا مړی مونږ ته راکړی او د ورثانو نه په زور اقرار اخلي چې دا ترګرو. ورثان ورته وایي چې دا په کور راکټ لګېدل دي، د خزو او ماشومانو د ترګرۍ سره څه کار دی، په خپل کور کې ناستو سمور چل کې خونړي وژل شوي. په غونډه کې د پیپل ګوند مشري همایون خان او نیر بخاري کوله. د قومي وطن پارټۍ نمائندګي افتاب احمد خان شرپا وکړه. د جماعت اسلامي د وفد مشري پروفیسر ابراهیم کوله. د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر محسن داوړ او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مشر خوشحال کاکړ هم غونډې ته ویناوې وکړې. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر اشرف فوتی د غونډې په حق له مشال رېډیو ته وویل
سیاسي جماعتونه او ټول چې کوم افراد اشخاص لغې په دې باندې ډېر سخت خواشینی وو چې هر ورځ دلته اپریشنونه کیږي. دلته کې یو خود ساخته ترګری جوړ کړل شوی ده او دغه د دې علت دا دی چې دا وطن د وسایلو قدرتي وسایلو نه ډک دی او په دې اپریشنونو ترګری په پلمه باندې دوی زمونږ وسایل لوټي، زمونږ وسایل وړي او په دنیا جهان باندې خرڅوي. نو په دې والی سره خو دا زما په خیال چې اوورال دا یو موقف د ټولو سیاسي جماعتونو راغلی.
په غونډه کې د متحده قومي موومېنټ، بلوچستان عوامي پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ د غړو نه علاوه د مزدور کسان پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین استازو هم ګډون وکړو. د عوامي نېشنل پارټۍ د ځوانانو عمرو مشر طارق افغان د غونډې په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
مطالبه به دغه یی چې ټولې سیاسي پارټۍ موږ په دې باندې متفق کړو لکه څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې بدمنی روانه ده، دهشتګردی روانه ده او دغه دهشتګردی د اغه پیز حمید او داغی د ملګرو د طالبانو د ریسټلمنت د وجنه جوړه ده چې داغینان په باجوړ کې کوم اپریشن شروع شو. دلته دا خبره مو شوه چې دا اپریشن شروع کول خو خپل سره لوازماتی چې اپریشن شروع کیږي نو دا غینه مخ کې خلکو ته د وستو د پاره ټیم ورکړي ترانسپورت ورکړي دا غی د ریسټلمنت د پاره
تر دې وړاندې عوامي نېشنل پارټي په پیښور کې هم یو جرګه کړې و او په سیمه کې د امنۍ ختمولو د پاره په 23 اگست د اسلام آباد په لور د امن لاریون کولو پریکړه هم کړې و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په بجوړ نور قبایلی ضلعو کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستو د دیر په سیمه کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه باندې اندېښمن دي. د کوز دیر ځینې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغلته یو نیم سل مطلوب وسلوال بیا ورغلي دي، خو د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او داسې عملیات به نه کیږي چې په نتیجه کې خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د کوز دیر یو استخباراتي چارواکي د اګست په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې کوز دیر ته 150 مطلوب وسلوال بیا راغلي دي او په کار ده چې مقامي خلک د دوی سره د مرستې کولونه ډډه وکړي. تیر شوی اونۍ په بر او کوز دیر کې په پولیسو وسلوال بریدونه هم شوی دي چې پکې څلور پولیس سرتیری وژل شوی او شپږ پکې جوبل شوی وو. د کوز دیر د میدان یو اوسیدونکی وکیل لیاقت علی خان وایي د باجوړ د پوځي عملیات وروسته د کوز دیر په بیلابیلو سیمو کې ځینې وسلوال په نظر راغلي دي چې په وجه یې خلک ډیر اندېښمن دي.
بیگا یو مرګری سره ناسوم چې پرون بیگا شپې یادوله چې 23 کسانو په مونډه بازار کې راډو سودا مودا یې وکړو میدان ته واوښتل او نو په میدان کې تقریبا د تیر شوي هفتې نه زه په زیبانی دیو سکن پنټیشنز کیږي. دو درې شپې مخکې د پنکوټ د واقعي وشو د پنکوټ د واقعي په شپه باندې زمونږه فلش بوک تر وته پای کیو کیجوالټي وشو او عوام چې دینو عوامو هغه بهر ته د تګ او یا آی ڈی پیز جوړېدل ذهني تور هم نه دي تیار او مالی تور هم هغه ریسورسز وسره دومره نشته چې هغه بیا د ټول خپل علاقې خپل کلی دا پریدي او لار ډاون ډیسټریکټس ته شفټ شي.
په کوز دیر کې د وسلوالو د راخکاره کېدلو وروسته د اگست په 14مه د کوز دیر په خال ګوپلم کې د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یو جرګه هم شوې ده. په هغه جرګه کې د دیر سیاسي او قومي مشرانو خپل ژمنه بیا تکرار کړې ده چې په خپل علاقه کې به د وسلوالو د فعالیتونو ملګرتیا نه کوي او نه به په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د عام ولس پرنګ بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا پرابلل شویو جرګو او احتجاجونو کې هم بیلابیلو سیاسي ګوندونو په پراخه کچه د پوځي عملیاتو کولو مخالفت کړی دی. خو د پیښور د ژورنالیزم څانګې استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه تل د پردې شاته د اسټبلیشمنت د پالیسیو حمایت کوي او هم په دې وجه چې د نارامۍ او پوځي عملیاتو په ضد ولسی پاسونونه کیږي نو زیات خلک پکې ګډون کوي.
د دې جنگ خپل معاش ته د جنگ خپل سیاست ته کوم څه موږ دا مسلسل روان دا او په دې کې دا پارټیانه صرف عوام ته داخلي سمون تاسو سره ولاړ یو څه کله دا سه ګامونه پورته کوم شي سکم کې د دې او فهم ستونزې فلستونځي وګړي نو دای په شاش د دې دوه سوبو ګورننس استابلیشمنت په لاس کې ده. دا پارټیانه همیشه کوشش کوي بیا سه عملی ګامونه ته خبره راشي د دې استابلیشمنت خلق سپورٹ کوي د استابلیشمنت کوز سپورٹ کوي ولارد د استابلیشمنت سره.
بلې خوا ته پوځي او حکومتي چارواکو په بیا بیا ولسته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې به د ولس خیال ساتل کیږي او دوی ته به هیڅ زیان نه رسی. پا په دغه اړه د اگست په ولسمه د کوز دیر تیمرګری په سکاوټ چاونۍ کې د کوز دیر قومي مشرانو او فعالانو د پوځي چارواکو سره په روانو امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه یو استخباراتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې د پوز لوړپوړو چارواکو په دغه غونډه کې ځایي مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د وسلوالو په ضد به هدفي کاروایانې کېږي او د دیر په سیمه کې په لویه کچه د پوځي عملیاتو ګنګوسې بې بنیاده دي. غلام اوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په خبر کې تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې سکه للتا د زیاتره سرکاري های سکولونو د نهم او لسم سلانه نتیجې 90% نه هم پورته راغلي دي او د تیر کال په پرتلا سکه کال زیات زده کوونکي پاس شوي دي. د دې وینا ده چې دا ځل دوی پر سخت سار ساتلې وو او په بیا بیا د سرکاري سکولونو معاینه او دورې کړې دي. تفصیل د فرحات شینواری پر راپور کې و.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال دوی د سرکاري سکولونو نتیجو نه مطمئن دي.
تر کومه پیری د ایس ایس سی 2025 انوال ریزلټ تعلق دی نو په ډیسټریکټ خیبر کې ډیر ښه ریزلټ راغلی دی. میجارټي آف سکولز چې کوم دی هغه 100%, 98%, 99%, 97%, 96% ریزلټ شو کړی دی. بنیو دی وجه دارو چې کم ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر او هغه ټیم دی هغه څومره چې سکولز دی هاي او میډل دی تھارولی لکه مطلب ریګولرلی وزټس کړی دی.
نو موډی ویل چې د تعلیم محکمې افسرانو او ورسره ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی په نوم د تعلیم د څار ادارې په شریکه د دې سکولونو دورې کړې وي او هلته د استادانو او زده کوونکو د حاضرۍ او کار په بیا بیا معاینه کړې وه.
شیډول به وته ارنج کولو چې پاغه کې به منتلی او ویکلی ټیسټ وو او همدا غشن تیم سی کیو ټایپ ټیسټ به وو, سبجیکټیو به وو, ابجیکټیو به وو. او چې کم ماشومان به لګه هم ایشوز وا په ټیچنګ لرننګ پروسس کې هغه به فوکس کول او غوله به ښه کافی ټیک ټاک ټایم ور کول.
د خیبر ضلع د باډي او تن محمد شفیق پردی به وای چې په پرایمری کچه باندې د سکولونو حالت لانه ښه شوی او پکار دی چې ابتدایي زده کړو ته هم پام وکړل شي.
او د پرایمری سکولونو چې کم دی په هغه کې د سہولیاتو ډیر فوقدان دی او هغه له د سہولیاتو ور کولو ضرورت دی ځکه چې سکولونو ټول خراب شوی او اوس هغه سکولونو هغه پرایمری سکولونو نو هغه له د فرنیچر د بیلډینګ یو تر سکولونو بیلډینګ د فرنیچر او په ډیر داسې سکولونو دی پرایمری دی ور باندې هغه د فیمیل سکولونو او یا د میل سکولونو چې هغه کې پورا سټاف مو سپورې نشته.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وای چې په دې ضلع کې ټولې خواوشا 200 تعلیمي ادارې فعال دي چې په دې کې یوازې سلويختو پورې سرکاري های سکولونه دي او چې کوم سکولونه پکې په تیره بدمنۍ کې وران شوي وو په هغې کې شپاړسو پورې بیا رغولي او د 500 نورو سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیري مرحله کې داخل شوی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ.
لمشال رادیو سره اوسئ.
اردوونکو هم دې سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. په خبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان لا هم لا درک دي چې حکومتي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکو یې لټون ته دوام ورکړی دی. په داسې حال کې چې طوفاني بارانونو په خیبر پختونخوا کې درانه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، د موسمیاتو څانګې د بارانونو د تازه چپې خبر ورکړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د مونسون د بارانونو نوې لړۍ د نن څخه پیلېږي او تر یوویشتمې نیټې به دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت ورته د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره کم امداد نه دی کړی. علی امن کنډاپور نن د سواد په سیدو شریف کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د صوبې سره د یو سل نوي ارب روپو پانګې پرتی دي او د سیلاب ځپلو سره به هر رقم مرستې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې ټولګوندیز غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه خبرې کیږي. دا خیبر پختونخوا په کوټ کې د نامعلوم واستوالو په ډزو کې و کسان وژل شوی او یو جو بندې. پولیس وایي چې پرون د مامزو سیمه ځینې ځوانان لتان د ډیم څخه خپل کلی ته په گاډي کې روانو چې نامعلوم واستوالو ور باندې ډزې کړې. تر اوسه پورې چا د برید ذمہواری نه ده منلې او د اروپایي کمیشن مشر پر ایکس شبکه په یو پوسټ کې ویلي دي چې دا به د یوکرین د ولسمشر په غوښتنه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات. دا د دې وخت مهم خبرونه اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ترازو د بهن نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د بدني سزاګانو پرته له قانوني بهیر عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د غیله کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې دغه سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه خزه په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروستو په ټولنه کې له غیر انساني چلند سره مخ کیږي. تفصیلی په دغه راپور کې
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پیښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. له دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې لیوې ترخې پیښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل
ما بچه هم از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم شخص کردیم. زمانی که ما از پل سوخته میخواستیم حرکت کنیم
موږ د نجونو یوې ډلې پرېکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپله لاره مو مشخصه کړه. کله چې مو له پل سوخته نه غوښتل حرکت وکړو لیوه تم ځای بل ته غوښتي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې د دوی یوه ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا ګزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړي وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی سوه خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حد اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و زغمل یې راته ډېر ستونزمند و ځکه زه یوه نجلۍ یم او د ټولنې سبب یم کې
د کابل خاري ویبل اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې واخیستل سي ادا کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوی و. د زیاته کړه چې لدې په ورسته وست خپل کورنۍ له نوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ته
بعد زو هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه
که هم لاغی و روستا خوشی شو هم خوبی هم میده و تلو هیت قلا جرات نکاو زکا هم به کورانی ده حقارت بسترگرات گوری او هم موحق گواندیان چیز مونگ دنیولو پر محل حال تا حاضر و خبری سرکوی
د همدې لپاره ز خپل کور کې کاملا زندانی شوې يم.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د توتريخوالي او د دوی پر ژوند د بیجاړونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړي توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دې دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته د درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اګست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تیره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویان هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او پدرو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورن ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
دا مشال راډیو ده.
ورځو د افغانستان خوست ته چې په تڼۍ ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاد سیمه کې د خونکو د خارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په شر کې برخه اخیستې ده. د لوی پکتیا په قامونو او خیلونو کې اشرونه اوږده تاریخ لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پورته وي د اشرونو په واسطه ترسره کیږي. یاد شر چې د تڼیو خاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل خاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکوي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسېدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د رختیو او د اوبو د کانالونو د کندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له خاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، خاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابعیت مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره او شو دا وطن ډېره پستا خوره لري، ډېر سپینګیری به چې په دان د تلل پر تو به شولې چا به پښې خوښ شوې چا به ورلی نه خوښ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په مالی لګښ د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نوروالی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمبر کې میګ ډېر په تکلیف دي، ډېر مننه چې میګ ته په داسې سړک نه شګه تالا کړه چې میټار خار یې هم به کې به و کنه سره د به رجال د منشه تلای چی کړو. یس دغه کې چې میګ ته دغه شګه په وچه ولا ډېر بهترین کړو شه چې میګ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تړنی د خون کو خارګوټي او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوند ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پاینده کې د دولت نه شروال صاحب نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته د سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې موږ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت مکتب د خدماتینه باید د دولت تر تسد تر سره کی
او جوړی کی پاسه سی ډولر ته
بلوري ته د تنۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجبندې کول او پټولنیزو خدماتو کې د ولسونو همکاري یو خه ګامبولي او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تنۍ خاروال عثمان حیدر ویل
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجبندې کو. الحمدلله ځوانون تو سوال دل ډېر ځوانون موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. انشاءالله مونږ په انداره تلونکي کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو. د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روان دی، د پارک ډیزاین نقشه کور روان دی. انشاءالله یو کور مو دا روان کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتې دي د پوره ټولو ته یو نقشه ډیزاین کوو. انشاءالله دا خرګوټی به په منظم شکل فعالیږي او انشاءالله دغه به د خیس یوه ښکلاوي او خاصتا د تڼیو به یوه ښکلاوي.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو حکومتي باغونو پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری د نیالګیو د کینولو او اوبولو همدارنګ د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر ضلع کې وکیلان او د مدني سازمانونو فعالان وایي چې په کار د قبایلي ضلعو نه اکشن ان ایډ اپ سیبل پاور ریګولیشن په نامه قوانین ختم کړل شي. دوی وایي چې دا قانون د بشري حقوقو پر ضد دی او پاکستان د آئین د ځینو مادو سره متصادم دي. په دغه اړه باندې تفصیل د پرهات شینواری پر راپور کې
په 2011 کې د پاکستان حکومت پخوانی فاټا او ملکنډ ډیویژن کې د ترګرۍ مخنیوي او وسلوالو پر ضد کاروایانو لپاره امنیتي ځواکونو ته د لا نورو اختیاراتو سپارلو لپاره د اکشن نیډ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی و. قانون پوهانو ځنې سیاسي ګوندونو مشرانو په هغه وخت کې هم د دې قانون عملي کولو مخالفت کړی و او دوی ویلی وو چې دا د پاکستان آئین او بشری حقوقو پر ضد دی. قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن کې امنیتی ادارو ته لامحدود اختیارات ورکړل شوی او د دې لاندې د خلکو بشری او آئینی حقوق پامال کیږي.
بجای د دې چې د پاکستان د آئین بنیادی ډانچه یا د این دا آرټیکلو خیال پکې وساتل شي چې په پاکستان کې ودا سي قوانين نه جوړيږي چې د آئین د بنیادی اصولو خلاف وي یا د اسلام د بنیادی اصولو خلاف وي. نو دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
موډي ویل چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون لاندې یو ملزم په سلرشت ساته کې د نن نه عدالت وړاندې کیږي او نه هم یو ملزم د خپل سزا خلاف اپیل حق لري او دا د پاکستان د آئین د مختلفو مادو پر ضد کار دی.
سیټیزن ته په عدالت کې بیا د خپل دفاع یا د خپل صفایي موکور کول دا په آئینی اصولو کې هم راځي او دا په اسلامي اصولو کې هم راځي. نو دا ټول تصور پکې نشته بلکې د دې په ضد باندې هغه ته د اختیار ورکړې شوی دی چې تاسو د دهشتګردۍ په مت کې یا کوک چې دا شک پکې دی چې مشکوک سره تاسو نیولې شئ تاسو یې تغیر معینه مدت پورې یا تر دریو میاشتو پورې ساتلې شئ او د دې په بابت به تاسو نه لکه څوک عدالت یا کومه اداره تاسو نه تپوس نه کوي ته جواب دی نه.
په خیبر ضلع کې بشري حقوقو لپاره کار کوونکي فعال منظور پردی ویل چې دا یو شمیر بشري حقوقو تنظیمونو مسترد کړای
بغیر سوارنټا نیولې کیږي او دا د ډېر مودې لپاره چې دا کومې سنټرې دي پاغو کې هغه ساتل شي چې په دا باندې انټرنیشنل هیومن رائټ واچ امنیسٹی انٹرنیشنل او نور انسانی حقوق ادارو دا قانون مسترد کړی دی چونکه دا د انسانی حقوقو سره متصادم دی. دا غیر انسانی دی، غیر شرعي دی او باید چې دا قانون ختم کړی شي.
په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون ختم شو. خو بیا په 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت حکومت بیا عملی کړ. پاغه ورځو کې بیا په خبر های کورټ دغه قانون د ایڈوکیټ شبیر گیګیانی په درخواست د عین پر ضد وګرځولو، خو صوبای حکومت پر په سپریم کورټ کې سټی آرډر یا عبوری امر راواخسته. وکیلان وایي چې دا قانون وس نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې په بندوبستي سیمو کې هم کارول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت سرکاري وکیلان ویلي چې په دې موجوده بدمنۍ کې دا قانون عملی کول اړین دي، او د پېښور های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی او په دې باندې سټی آرډر یا عبوری امر اخیستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د قومي مالیاتي کمیشن اعلان نه دی شوی، د اقتصادي چارو پوهان وایي چې مرکزی حکومت نه غواړي چې صوبو له ډېرې پانګې ورکړي. دوی زیاته کړې ده چې د صوبو ترمنځ هم د وسایلو په ویش اختلاف رامنځته کیږي، نو ځکه NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی چې ورسره پرمختیایي هلې ځلې هم اغېزمنې شوي دي. شبیر جان نور معلومات راکړي.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک سلور وانو صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي، هغه بیا صوبو کې د باده او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکلې شوې فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کم اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی، او تر اوسه هم هغه د کات 2013 هم NFC ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورسپانې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په NFC او د صوبي په نورو مالیاتي امور لیکل کوي، د نوې NFC ایوارډ نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه صوبو ته غټه برخه بیا ځي، بل د صوبو ترمنځ هم یو والی نه وي.
دا شونه چې کم دي دا صوبو کې مینځ کې بیا اتفاق رائے پکاري، خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني، کله بلوچستان نه مني، کله KP نه مني، نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دې باندې اختلاف دی. اوس دا پکار خدا دی چې لکه ټولو صوبو کې اوس زمونږ خیبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ NFC ایوارډ کې حصہ زیاته شوی دی، لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی، نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي. نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17.5% به زمونږ جوړ شي.
دا چې ثبوت په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن ایوارډ لاندې ورکول کیږي، نو نوموړ زیاتوي
دې ټیم کې وفاق سره 42.5 NFC کې چې کم ټوټل دی کنه زمونږ جمع کیږي پیسې، صوبو سره 57.5 دی. او دا خبره داسې شوی وا چې هر 15 کالو پس دا صوبو حساب زیاتیږي او دا مرکز به کمیږي. هغه اوس دوی دا سوچ یو دا دی چې دا صوبو نه دا لږ کم کو، بل چې وفاق سره دفاع هم دی او قرضې هم دي، ور سره چې کم دی نور معاملات هم دي. خو بیا صوبو کې چې کم دی آبادی باندې 82% ورکو، غربت او پسماندگی چې کم دی 10.3% دے، بیا چې کم پیسې جمع کیږي محصولات هغه باندې 5% کئی فارمولے کې ریوینیو ایریا چې کم راځي کنه باز دای کې کم جنا دا جمع کیږي نو هغه 2.7 دے. اوس صورتحال دلته دا دے چې بلوچستان ته 9.09 ملایويږي، خبر پختونخوا ته چې کم دے 14.62 ملایويږي لګیا دے، بیا سندھ ته 24.55 دے، پنجاب ته 51.74 دے.
دا چې اوس په مرکز کې ته پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ته نو دوی به اوس په دې باب لا څه کوي. نو خیبر پختونخوا صوبای سملې کې د یاد ګوند زنانه غړي صوبې شاهد وای چې په سملې کې هم او د خپل ګوند مشرانو سره به دا خبر پورته کړي چې نوې NFC ایوارډ اعلان کړي، او وای په دې اړه به قرارداد هم وروړي.
مونږ به دا سفارشات خپل مشرانو ته مخکې وایو چې هغه امیر مقام سه په ټولو په دې باندې مخکې کار په سملې کې بس دغه یو کې اوس مونږ به خپل دغه باندې به قرارداد هم پاس کوو چې بدی دي هغه او شی خپل صوبې کې به مونږ به خپل باندې پیښ کوو فالته به ولي کوو چې دا قرارداد پاس کړي په دې باندې به خپل ممبرانو لور کې کم چې مونږه د NPP کم سم سېنټران دي چې هغه په دې باندې اواز اوچت کړي په دې باندې د NFC ایوارډ چې کم دی د دې دوپاره چې چا سونه یې صدا او دا سونه ورکوي کول دی کم لیول دغه ور کول دی حالات مطابق تګرانی په حساب د هر سم مطابق
دا د ونه چر آئند پاکستان لمغه هر 15 کال پس په د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کیږي زکه د هر ایوارډ 15 کال میاد بی خو له په اخر ور ان اف سی ایوارډ په کال 2010 کې راغلی او شوخه 15 کال تیرې دورسته هم لاله مالیاتي کمیشن ایوارډ نه اعلان شوی او د پاکستان صدر او مرکزی حکومت دغه اوم اعلان شوی ایوارډ هر 15 کال لپاره غزبی دغه شرون کی غوښتنه کوي چې تیر 15 کال کې لوی بدلون په صوبو کې د دې په آبادی کې او په مالی حالات او انتظامی امور کې راغلی دی او بیا په خصوصي توګه د تلسم آئینی بدلون وروسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو صوبو ته تللی دي چې ذمہواری خود هغوی دي خو پنګې وته هغه شان نه ملاويږي او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې او نور قبایلی ضلع هم ورګډې شوي دي نو باید دغه نوې مالیاتي ایوارډ اعلان شي چې د صوبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کومې راپورته شوي دي تر سهده راغونډې شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
ز غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اورئ
د کوهارت ګل افریده لومړی خزه دا چې په سیمه کې د خزو د پاره د ډرایوینګ سکول پرانست دا وایي چې په پیل کې بعد ټولنې لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې ولې اوس ور سره خلک په خپل لونه او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي د نوموړي په وینا شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانست دی او تر اوسه پورې درې سوه ښځو ته ډرایوینګ ښودلی دی د نوموړي سره خالده نیاز خبرې کړي دي راځئ چې دا واورو
ما ته دا ضرورت داسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه ګاډي وو ما بچی وړه وو او جوړی کیم دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای ما سره لیسنس وای نو ما به خپل بچی ګاډي کې کېنوډی او زبون کو هارت لاړه وای ډېر خلک په خپل ګاډو کې اوه تد اسلام آباد نه عموما غزه کې نو سیټ تا کې نستلو بچو سره سوائی لیکن چکل مشکلات راشی نو بے اگر ٹیم کے خلق نہ جی خپل دم نوی اغام پٹی کی چرے دا ما باندې سکار بگار وا چئی خیر الحمدللہ ما ہسبنڈ سپورٹ او مال تک لے سس وا خستلو بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اگے نہ بعد بے ما تا لو شوق پیدا ہو ش جرے دا لے سس ما خستے دا زپ دی باندې کار او کم انسٹرکٹر جوڑا شما نو کلا ما معلومات وک ول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کش ولو غزه ما شپاره سکاله ډرایوینګ کړه دا انسټرکټر او ما سره دام یو ریکارډ لچ مو سره اونلی لوکل خلکو یعنی غزي ولا عربیانه ورکی وي
کوهټ کی تاسو د خلنه او په کم سوچ باندې د ډرایوینګ سکول پرانی ستې دي
چې زه کله دل تراغ لما نو به ما دایره دا وکړه چې زه به اوس دا سکول د زه کوهټ کې خلاصوم چې د زه ما خپل علاقې ولا خلک خپل بچي دا چې دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڑیز دا کی دا سیفی بلوم دونا سیفی نو کار دز ہے ما شروع کرو کلا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو ویلو چھے تا خام خا کا سکول کو لوائے خو اسلام آباد کی کلاو کا لیکن ما یلو چھے نا دز ہے چھے کلا ما کلاو کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا اگو ویلکم کڑی دی اگو ویلو دشی کا میں وہ کوہات کے چھے دا تاسو اخلاص کو سکول مو تاون تاسو سره دا یڅ کیسم تاون وی موږ در سره کو نو الحمدلله چې ما یو هغه افس کې 5 کال تقریبا 3.5 کال مې تیر کړو او اوس ما شفټ کړی دا د څه کې بل نو خستر زه مو پورا حال مو نیولې دا الحمدلله څوکم رچی ډیر خپل افس دا
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې تراغلې دي
کله ما سٹارټ کړو نو چې کم ځنا به مونږ غاډه تیرې دو نو خلکو ودا وای دی چې خزه گاډه چلای خزه گاډه چلای نو ما ته دوره غوساره تلا چې یا الله دوه کې ودا شعور کله رتی خزه خو جهاز چلای ها جهاز په اسمان کې وډه وای هر یو کار کوي آرمی کې کار کوي پولیس کې کوي مزدوری کوي رکشا چلای به دل تک گاډی تا ویری یی مشومان مشومان جن کې یلا کان چې لارې کې لو لوبي کوي هغه مو ودو چې خزه گاډه چلای نو وس الحمدللہ چې هغه شې نشته دا ویني چې موږ په دیهاتو کې ټریننګ ویر کو دیهات والا خزم رسی د زنې لسه سی واخستل نو هغه مستلی نو الحمدلله رفته رفته شعور به رسی ټولو کې کنه شروع کې چې څوک هم قدم د اوسم د سي جینې کې رسی چې مو پہله جینې کې یو چدار وتی د فیلډ ډرایوینګز نه کولای تم
اوس پوری تاسو سمره خو ته ډرایوینګ خو دلې دې
لیڈیز چې دی تقریبا 2-300 فیمیل چې دی نو هغه اوسه پوری لسه واخستلو ما په خپل کور کې ټول انګین دی دونه خپل ګاډي چلای همداسه میل چې دی نو میلو خو حساب نشته دا غا خو ماشاءالله میل خو هر یو یې چې دا د مو فرض دا ډرایوینګ او الحمدلله اوس خو زدا ترغیب ټول ته ورکوم چې خپل کور بچي مو چې دی هغه سپورټ وکړي هغه باندې لسه والی دا لایف ټایم پکريږي
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
د خبر پختونخوا صوبې سملی د اگست په ومه اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قرارداد منزور کړی دی لدی وړاندې جنوبی وزیرستان یو ځل لوا چې ورستو په کوز او بر وزیرستان کې اوویشل شو پر دغه موضوع زمونږ همکار عمر وزیر د سړنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي راځي چې په شریکې وو
کچر تمنګ د جنوبی وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیرو شمیره په دې کې شو نو په بنو کې چې کوم دومل یا بکاخیل ځانې سیل یا داخله پراته دي یا ممن خیل دا په بنو کوم د غټه بدی دی وزیر پرته
بالکل بکاخیل دي چې په شوال کې
د شپته زر چې مونږ یې سابو کنه دا د ټولو وزیرو او شمول د مسعود او د وزیر آبادی صاحب مونږ دا په دې کې عثمان زئی ځان له ډېر سره او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی بلکې دا خو د خلون خپل یو تقسیم را روان دی او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشتنه شوی او هغه کې د شپته زره تقسیم شوی دی نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومه انتظامي ډانچه جوړه شوی دی دا خو وروسته د انګریزانو په وخت کې شوی دی
خو زما بنیادی سوال هم دا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچه و او دا بیا تقسیم وشو څنګه تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده نو دا په کوم بنیادونو باندې وشو زما سوال هم دا و
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسي په بنیاد راتلو نو هغه په خپل د چې کوم دلته علاقې ونو هغه ته د ایجنسیانو شکل ورکول نو هغه کې د دې انتظامی امور سره مخ وو یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا د غټه رتبه لري دا د یو ډیپټی کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتلو له جوګه نه و بل دا هم وا چې پټول پښتنا سیمه کې انګریز تا کا زیات مسلې جوړې کړې وي یا زیات ریزیسټنس احتجاج مزاحمت کې دوه بکه مسلح مزاحمت کې نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کې خصوصا د چې کله د ملا په وړاندې دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنی دا ډېره غټه رقبه لري نو مونږ یې کنټرول کولای نه شو نو مونږ دوه ځای لکه دا تقسیم او انتظام شي بل دا یې هم وکړل چې وزیر مسعود په میاس کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسعودۍ چې کومې شاملات دي غرونه دي کیسې دي قبیلوي نفسیات دي په هغه کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکل نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسجد دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي ټول انګریز ډېر هوا لکه مثال هغه چې کله خبره کوله نو مونږ د درې مسجدو سره کې نو مونږ د درې مسجدو سره خبره نو کوشش یې دا کول چې وزیر دی هغه نه ماینس کی دا سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کو او اوس پورې هم د وزیر د مسجدو چې کوم مستقل لگا یو بریګ را روان دی د ذهنونو کې دا نه یو په فکر په ځما کې بل په ذهنونو کې کوم بریګ دی نو هغه برید رادام هغه د انګریز د ملا په وړاندې د مزاحمت نه رسته او انګریز د خپل مزاحمت ته اشاره ولې د پاره بل غریزه علاقہ وا حقیقت کې هغوی ته مشکلات هم نو هغه وختل چې مونږ یو وړ وړ د هغه کې تقسیم یونټو کې تقسیم کو چې مونږ یې حق کنټرول کولای شو
پر روانو حالاتو کې چې دلته د غسیمو کې د ځای خلکو په وینا نامني چې کوم دي زیاته شوې ده ایا د بد اتفاق کې د یووالي کې یو خند وي
خند خو خامخا جوړیږي ګټه د دینا بنیادی تور چې کوم بهرانه قوت وي هغه و شته وي په تاریخي تنظر کې کوم ګورو مسجد وزیر دی نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کې د دې هېڅ ضرورت اډو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلی شناخت یو ضرورت محسوس کړی وی، خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی، لکه اوس دا دی چې که چېرته په ناف وزیرستان کې چې اوس تاسو د عثمانزی په شکل کې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دې څو کلونو کې ډېره په تیزۍ سره د عثمانزی د جرګو په شکل کې وینئ، د هغې د اتڼونو په شکل کې وینئ، نو هغه سیس ته که اوس دلته په عثمانزی کې شامل 2000 داوډ راپاسېدل او هغه ووایي چې نار پرې خزوم یم، نو دا د داوډ وزیرستان نوم شي، نو د دې دا تقسیم به نورم زیات شي او د دې ګټه به چې کوم دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره، د اتحاد د بیرونی سازشونو دپاره، د اتحاد د اندرونی مسایلو دپاره، د اتحاد، نو هغې ته خو تاوان رسېږي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده.
تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.